په پېښور کې د ماخام 15 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خبرونو په دې خبرنۍ خبري ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له بریوال کاکړه وو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ علي وزیر کورنۍ وایي د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر ده. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله د تاجکستان د پارلمان له مشر سره د سولې پر بهیر خبرې کړې او تمه ده چې د اروپایي ټولنې د دوایانو اداره نن د کورونا وایرس ناروغۍ لپاره د فایزر او بایو انټیک واکسینو منظوري ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ وایي د کراچۍ په زندان کې د هغه ژوند ته خطر دی. د نموړي میرمنې سایره علي وزیر د ډسمبر پر 6 مشال راډیو ته ویل چې میړه یې په پټه له یو روغتون پر ټلیفون ورته ویلي چې د ده ژوند خوندي نه دی او چارواکي شایي ووایي چې د زړه یا له بلې ناروغۍ مړ سو. د سایر علي په وینا علي وزیر د زړه ناروغي نه لري او که هر زیان ورته ورسید نو د دې په وینا زموار به ریاست وي. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نومنه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولی وو او روغ جوړ دی. علي وزیر د ډسمبر پر 16 د پېښور پولیسو په عادي تور نیولی وو چې ګواکې په کراچۍ کې یې د ریاست او ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې وې. پښتون ژغورنی غورزنګ دا تور ردوي. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو بل غړی محمد شیر مسید هم گرفتار کړی دی. د غورزنګ یو غړی محمد الله د ډسمبر پر 28 مشال رډی ته ویل چې پولیسو بیګا شاوخوا 11 بجې د مسید کور ته ورغلی ول او هغه له ځان سره یوړی. د کراچۍ د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته د محمد شیر مسید د نیولو پخلی وکړ. محمد شیر مسید د ډسمبر پر 16 په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې له جوړوونکو څخه وو. د نوموړي نوم په هغه مقدمه کې دی چې پولیسو د ډسمبر 16 تر جلسې وروسته د غورزنګ ځینو مشرانو پر ضد دایره کړې وه. پر دوی د ریاست خلاف د ویناو تور دی چې پښتون ژغورنی غورزنګ یې ردوي. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تاجکستان ته تللی دی. د سولې او ملي پخلاینې شورا د رسنیو مسؤل مجیب الرحمن رحیمی نن مشال راډیو ته وویل چې عبدالله تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له مشر محمد طاهر ذاکر زاده سره لیده کاته وکړل. د پوینا د مشرانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې کې د تاجکستان د ممکنه رول په اړه خبرې کړې دي. مجیب الرحمن رحیمی ویل چې د دې ترڅنګ د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه هم خبرې شوې دي. د زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله او محمد طاهر ذاکر زاده د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د همکارۍ او د دواړو خیزو اړیکو پر مسایلو هم بحث وکړ. ډاکټر عبدالله تر دې مخکې ازبکستان، ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره سفرونه کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د دوایانو اداره نن د کورونا وایرس ناروغۍ لپاره د فایزر او بایو انټیک واکسینو منظوري ورکړي. په امستردم کې د میاشتې دې ادارې منظوري به د تلاره هواره کړي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای وړاندې د دې واکسینو ورکړه پیل کړي. د اروپایي ټولنې د دوایانو ادارې پلان درلود چې په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه پریکړه وکړي، خو د غړیو هیوادونو لخوا له هغه وروسته فشار ورباندې زیات شو چې برتانیا، کاناډا او امریکا یې استعمال ته اجازه ورکړه. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو په شریکه جوړ کړی دی. تمه ده چې په امریکا کې له نن څخه د کورونا وایرس ناروغۍ لپاره د ماډرنا واکسینو ورکړه هم پیل سي. دا له هغه وروسته ده چې منتظمینو د دې واکسینو د استعمال اجازه ورکړه. ماډرنا له فایزر او بایو انټیک وروسته دویم واکسین دی چې په امریکا کې به د کورونا وایرس ناروغۍ لپاره استعمالیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مول بریوال کاکړه واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر د کراچۍ د عدالت په امر دا وخت د سند پولیسو په ریمانډ کې دی. د نوموړي کورودانې بیګا مشال لړو ته وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې ژوند ته یې خطر دی.
ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زرتي خبره کړې ده خو دایر کې دي چې ما جان ته خطر شته.
سعودي عرب د کورونا وایرس دویمه څپې ته په کتو د هیواد ته په پروازونو دی وی اونې بندیز لګولې دي. یو پښتون مزدور چې سعودي ته نن سفر ونه شو پریشان دي چې پیسې یې تاوان شو.
شرمی کوم او چې بدا خبره مې چې موږ صحبت کوو د ځان شو پیسې قرض راوښتې وی دي ربا.
او پرون د سواد په مټه تحصیل کې د کورنۍ تاوتریخوالي په یوه پیښه کې یوه مور او د هغې لور وژل شوي دي. په سواد کې د ښځو حقونو فعالان پر دې پیښو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې مخه یې ونیسي.
په دې کال کې دا پیښې چې د دې تعداد ډېر زیات شوی حکومت له او پولیس له پکار دي چې په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي.
پر اوس موږ نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود بشری حقوقو فعالانو پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ دیو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر د ژغورنې لپاره شور جوړ کړ چې دغه کورونا وویل نوموړي ته په زندان کې خطر پیښ دی. علي وزیر 15 ورځې مخکې د ریاست خلاف د خلکو د هڅولو په تور نیول شوی او دا مهال د کراچۍ په یوه زندان کې دی. دغه میرمن مشال لډو ته ویلي ویر لري میړه به د زړه درېدو یا د کومې بلې ناروغۍ په بهانه په زندان کې ووژل شي. خو د سین پولیسو ویلي چې علي وزیر روغ رمټ دی او ژوند ته خطر نشته. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر کورنۍ داوه کوي چې په زندان کې د نوموړي ژوند ته خطر پیښ دی. د وزیر میرمن سایرا علي د دسمبر په 16 ماښام ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې ورته یوه ورځ مخکې د زړه ناروغۍ او د درملنې له یوه هسپتاله ټلیفون وکړ او ورته ویل چې په پټه د یو چا له موبایل ورسره غږیږي. د هغې په خبره نوموړي ورته زیاته کړه چې ژوند یې په خطر کې دی.
ظاهر دی د مسا مطالبات نه یې سره منلي هغه د خپل کار دا. خو علي چې کومې خبرې کولې ما دا معلومات کېدل چې علي سره حالات ټیک نه دي روان. پرون هغه ډېره یک منټ خبره کړي ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې ده خو دایر کې دي چې ما جان ته خطر شته. څه د کوم حالت فارین روان دي دی علي د اواز نه خو دا پته لګیدا چې لکه علي اولته کې ان سیف ده. څه خبره چې کرایسیس مره نه شو تر دا موږ الردي ډیر لسر لس جنوزې ته کې دي په کورما علي هلکا فلکا زدا شوګر شته هلکا فلکا بلڈ پریشر ہے ہلکا پھلکا سا خو علی اس طرح بیماری نشتا بالکل چست دا. علی شب فٹ بال پلیئر دا اور اس فٹ بال صبح شام کا ہی چیز طرح کے ٹائم میں تنلوشی خپل ایکٹیویٹیز نا دا فٹ بال کا واشی چی ہارٹ پیشنٹ یا فٹ بال نشی کا یعنی ہارٹ بیٹ در اچار نہ کہی گیا.
پولیسو علی وزیر د دسمبر په 19 په کراچۍ کې د زړه ناروغي او مرکز ته وړه او ویلي دي چې هغه جوړ دی. د کراچۍ د ختیځ ضلع دوه لړپړو چارواکو د دسمبر په 16 ما حسین محل د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پر وزیر هیڅ تشدد نه در شوه او روختون ته د عادي معنی لپاره بیولې او چې بیا یې زندان ته بوت. پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14 په پیښور کې نیولې وو او ویلي دي چې دا کار د سند پولیسو په غوښتنه کړي. د سند پولیسو ویلي چې پر نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په محل د ریاست پر ضد د وینا په تور پرچا دایره شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور رد کړی دی. د سند پولیسو د دسمبر په 19 علي وزیر په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړ او قاضي د پلټونو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. سایرا علي وزیر وایي میړه باید په جسماني ریمانډ ورنکړل شي ځکه چې هغه کوم جرم نه دی کړی. نوموړی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او په سند کې د حکمران ګوند پیپلز پارټۍ له شریک مشر بلاول بټو زرداری څخه د نوموړي د راخوش کېدو غوښتنه وکړه.
اور بیا هغه ټانکی دنه د دې خبر نه اوسي دا د خبر وکی پولیس ول د ټول معاملات نه پرې زموږ ډیر کتلې د تفتیش دوران ملزم رشي اور بیا هغه کیدل انسان مرشي بیا نشیتل دا سترنګ حساب سي د پارلیمنټریان دا اور د تفتیش کیږي د ته هټکړی پینو دو دا خو موږ لکه موږ د پرادر د بیزته حساب چې د کوم په ساري لور دا اور د سزا د ته داسې ملاوی چې کوم د حق نه ده نه دا ته وانه چې دا انصاف وکړي ما خو ملاقات حق دا زکه چې زه کور ولا د ټول کارته درته درته ما څه بولکره دا سیاسي اکټیویټیز کې ورک دا خو زه هم چې کوم راسه متلاګي زه چې د ده خبره چې څوک پارم سره ور وی کا هغه بلاول وی هغه فوج وی کا هغه عمران خان وی چې پارم سره ور وی د خبره دره مشکل نه ده د دلې جاتر خاطو
د علي وزیر د پلار او ورونو په ګډون د کورنۍ یو شمېر غړي په جنوبي وزیرستان کې د ترګرې په محل وجل شوی. نوموړی د شپږو بچو پلار دی. هغه د بشري حقوقو د یو فعال او سیاستوال په توګه د امنیتي ځواکونو په پالیسۍ او نیو کې کوي او د همدې خبرو له وجې تر دې مخکې هم زندان ته لیږل شوی و. مشال رډیو د سند چارواکو سره په دې اړه رابطه وکړه خو هغوی خبرو ته زړه ښه نه کړ. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ محسن داوړ ویلي د سند د اطلاعاتو له وزیر ناصر حسین شاه سره خبرې کړې او هغه د غورځنګ د یو بل غړي اسف مسید ته له علي وزیر سره د ملاقات اجازه ورکړې ده. د نوموړي په وینا ورته ویل شوی چې علي وزیر جوړ دی. داوړ د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل
ما د منیسټر سره راوته وکړه هغه دا سه کیسه کیسه نشته خو دلته خو ایس او یکدا څه تسلی غواړی نو یو کس راولېږي او هغه د خپل سترګو ویني نو بیا مونږ د کراچۍ پیټي ملګر سره ما راوته وکړه هغه بیا یو الک نمبر اخو هغه ما دي ته ورولېږي نو هغه بیا د سره ملاو شو خطا سلوی کړ هغه خټ ټیک ټاک ته خو دا د ځان له کمرو ور کړی دا
پم دی الکی د علي وزیر دره خوشکول لپاره سیاستوالو د بشري حقوقو ادارو اوازونه پورته کول پیل کړی دي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د دسمبر په 6مه پر ټوټر خبره کړی بیان کې ویلي چې د پارلمان دی غړي سره په داسې سلوک خفه دي او هغه باید ژر تر ژره خوشی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د دسمبر په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زندان کې د علي وزیر ژوند ته خطر دی او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړي چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرشې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
سعودي عرب پرون دی هوا ته تراتلونکي وی ونه د هوا زمکیو یا هم سمندر لاري پر سفر بندیز لګول دی. د سعودي حکومت په حواله ویل شوی چې دا بندیز د کورونا وایرس د دویمې څپې لوجه لګول دی. همدې ته په کتو د پاکستان کامی هوایی شرکت نن سعودي ته تلونکي جازونه درولې دي. هغه پاکستانی وګړي چې نن یا په نزور زکه سعودي ته د سفر پلان لاره پریشان دي چې پر کورونا ټیسټ او ویزو یې پیسې بربادی کړی یا بربادی شوی دی. د شانواز ترګزی رپورت اورو.
د پاکستان حکومت سعودي عرب ته تلونکو هوایی سفر بند کړي او نن د دسمبر په 28مه همدغه هیواد ته تلونکو اتلس پروازونه او یا د هوایی جهاز سفرونه ودرولې دي. د پاکستان د رسنیو د بیانونو تر مخه پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین ویلي بندیزونه د کورونا وایرس ته خبرېدونکو دویمې چپې له وجې لګولې. د پی ای ای د ترجمان د بیان تر مخه تر هغه چې دوباره د پروازونو اجازه نه وي ورکړل شوی پروازونه به بند وي او هغه مسافر چې سعودي عرب ته ځي د پروازونو د بحالېدو وروسته به تلی شي. د مټ شوقدر یو تن تاثیر خان سبا سعودي عرب ته روان وو. دی وایي چې کله یې د پروازونو د منسوخېدو او یا بندیز واورېدل ډیر خپه شو.
موږ کور مر صدا کړی دي په مخ هم راغشتې زو واپس تلیم نشو اکرون اټه سم راغنی تاوان شو او یو ریډیوس شرمی کوم واسه بد خبره مې چې موږ وس واپس کو د ځان شو تاوانیم جوړې پیسې قرض راغشتې وزیر بارو
بل خو د سعودي پریس ایجنسی اس پی ای د یو خبر تر مخه سعودي عربستان هم د کورونا د دویم چپې له وجې د هیواد ته ورتلونکو پروازونه تر دې وی هفتې پوري بند کړی. اس پی ای دغه بیان پرون خپور کړی دی او دوی د سعودي عرب د وزارت داخلي د سرچینې لخوا دا هم لیکلي که حالات سم نو ممکنه ده بندیز د یوې هفتې نه سیوا شي. دوی نه یوازې په هوایی سفر بلکې په ځمکه او د سمندر د لارې وتلونکي سفري لارې او بیړۍ هم بندې کړي، او هغه پروازونه چې د سعودي عرب نه دي او هغلته موجود دي او د سعودي عرب نه وتل غواړي ورته د تک اجازت شته. هغه خلک چې نن او یې په راتلونکي وفته کې سعودي عرب ته سفر کاوه اندېښمن هم دي چې اوس په دوی کله او څنګه هغلته ځي، ځکه دوی ټکټونه هم اخیستي وو او ویزې هم ورته لګېدلې وي. عدنان خان د جی این ډی مین پاور ټریول ایجنسی شوقدر مشر دی او د وویل
د کوم ایرلاین چې ټکټ ایرلاین والا خود به خود کینسل کړی دی په دې باندې څه خرچه ناراضي او خود به خود کینسل کړی دی، او چې سعودي والا ټیم کله ختم شي نو هغه به خپل ډیټونه ورکړي، نو دې کې څه د پریشانای څه خبره نشته. دی
د سعودي عربستان د خبرندوی اداري په خبر کې دا هم راغلی چې مال وړلو باندې لا هم بندیز نشته، خو دا هم هغه هیوادونو ته چې د کورونا د دویمې چپې نه خوندې دي. دوی لیکي چې د صحت د محکمې د وینا وروسته به دوی کوم بل اعلان کوي. دا چې بیا څومره خلک سعودي عرب ته روزانه ځي معلومات خو نشو، خو د شوقدر په شان وړو کې خار کې د یو سلو نه زیاتې ټریول ایجنسۍ دي. دغه ټریول ایجنسی او د اتحادیه جنرال سیکرټری واجد خان وایي چې دلته روزانه د درې نیمونه تر د څلورو سو پورې ټکټونه د عرب هیوادونو لپاره خرڅېږي چې په کلو ټولو زیات د سعودي عرب وي.
بیا پسنجر چې راځي هغه موږ سر شر شدت کوي چې هغه پیسې غواړي 50,000-60,000-40,000 روپۍ د یو ټکټ قیمت وي، او مخکې زمونږ پیسې ایرلاین والا سره یا یاټا والا سره بن وي هغه پیسې موږ ته بیا نه ملاويږي. نو موږ ته ډېر غټ تکلیف دا دی چې دلته خو یو مسله زمونږ دا چې د کرایانې دي، دا غینې علاوه موږ سره چې کم سټاپ ناشته غوي ته پیسې ورکول دي، دا زمونږ د کور ضرورتونه دي، نو دا مکمل زمونږ سټاپ شو.
د پاکستان د ایرلاین یا هوایي سفرونو د محکمې د ترجمان پوینا هر څوک چې غواړي د دوی سره د خپل شخصي فون د لارې رابطه کولی شي او دوی ته به هر وخت نوي معلومات ورکيږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د زینو سیمو سیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې اکثره وخت خزو په شناختی کارډ پردی خلک موبایل سیم کارډونه راوباسي چې د دوی په خبره دا کار د کورونا لپاره د لوی سردردای سبب کیږي. دا مسله دومره لوی ده چې اند یو پولیس چارواکي د مور په نوم هم خلکو سیم کارډونه راوستلي. چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره کوششونه کوي او ښکېلو کسانو ته به سزا ورکول کیږي. چارواکي وایي د صبح یو کس کولی شي یوې ځانګړې شمیرې ته په زنګ وهلو معلومه کړي چې په شناختی کارډ یې کوم بل چا موبایل سیم کارډ اخیسته او کنه. انیسا اجمل رپورټ لري.
دا خبر پښتونخوا په بیلابلو سیمو کې ځینې خلک او په ځانګړي توګه خزي دا شکایت کوي چې په شناختی کارډونه یې په غیر قانوني توګه یو شمیر موبایل سیمونه راوتی دي. د پاکستان د قانون لمخې یو تن په خپل شناختی کارډ له 500 زیات موبایل سیمونه نشي راوباسلې. د جنوبي وزیرستان په توي خلاص سیمه کې بارام دوتانی د دسمبر په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې سوروزي مخکې خپل مور لا سیم اغستو، نو په دوکان کې ورته معلومه شو چې لوړان دی نه د مور په شناختی کارډ له 500 زیات سیمونه راوباسل شوی دی.
ما خپل مورکی بولې و د خان توري مې لکه په نامې باندې مې نمبر راېستلې. ام چې کله وروسته د اوتر د ناغه ما ته ویتي د تا د مور په نامې خو نمبر پوره دی لکه 15 سیمونه کلاو دی په مخ کې پیچلېږي. دا مې خپل د اوتر سره رابطه کړې و شاته کمپنۍ والو سره لکه چې دا لکه مونږ نشو کولای لکه ویل چې هغه خپل میټریک یا ګوته نه لګولې کنه لکه دا سیستم څوک نشي کولای. هلته خلک په غلط کارونه پی کوي یا غلط خبرې پی کوي. هغه لانجی به مونږ ته جوړي مونږ به خبره
بارام د تانی ویل. روانه دسمبر میاشت کې په جنوبي افغانستان کې د خلکو په شناختی کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستو خلاف د احتجاج پر مهال پولیس او پوسټ خپل د ستونزو وړاندې کړی و او غي ور سره د هوارولو شمنې کړی وي. دوتانی وایي دا یو داسې مسأله ده چې د خوځو په برخه کې د ټولنیزو بندیزونو د کلتور لوجې په اکثره خلک خاموشه پاتې شي. د بل چا په شناختی کارډ د سیم راوباسلو مسأله یوازې په قبایلي ضلعو کې نه ده. په مردان کې سمرین خان هم له دې ستونزې سره مخ شوې ده. هغه وایي په شناختی کارډ یې شاوخوا یو لسیمونه راوتی وو او بیا د غې په بندولو کې ډیر وخت ضایع شوه.
نوې سیم مې ځان لرو باسو نو چې زه سیمونو والا دکان ته لاړم نو هغې ماته وویل چې ستا په نوم خو بلا نمبرې دي راوتی دي. بیا زه لاړم یو فرینچایز ته بل فرینچایز ته د کمپنیانو هغه سیمونه مې هغه بند کړل لکه دې کې زما بلا روزې ضایع شوې. خو بس په هره کې چې بیا هغه سیمونه رااله بلاک کړل نو زما په شناختي کارت باندې ما ځان له نمبر رو باسو.
دغه سې څو ورځې وړاندې د ډېره اسماعیل خان په درزنده سیمه کې خلکو له پولیسو سره د هغې په شناختي کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستل کېدو خلاف شکایتونه ولیکل. د دې سیمې د پولیسو مشر یا ایس ایچ او فواد خان وایي د خلکو له دې مسالې خبر دی او دا یې تر پوځي چارواکو نورو اړونده ادارو رسولې ده.
زما د مور خپل پنځه سیمان وتلی دي د مور پوسټ مرجر سوی دی نوې نوې او دا خو مطلب مور سره سہولیات نو سره چې ټریس کول سو سایبر کرایم او پی ټی ای زابدا مور متاخ لو کاغو چې را مور سره مرسته وکول خلک په فلګا دي مور افسران هم په خپل دې سوچ پکړې دي آرمی تم په نوټس کې ور کړې دي چې هردا ګول سره رزلټ راو باسه اورال علاقہ کې ډیر زیات مسله ده.
په خبر کې د یوې موبایل کمپنۍ د دکان مالک جلال وای کده چا په شناختی کارت نور خلکو سیمونه را باسلې وي او بندول یې غواړي نو باید د اغه موبایل سیم فرانچایز یا دفتر ته ولاړ شي او خپل شناختی کارت له ځان سره یوسي.
کس شراشی سیم لانو دلتا بایومیٹرک ڈیوائسی اگر پا ذریعہ سکنے نو سیم روزی کتا لگئی اور سوک چھے دا پراڈ موڈ کئی نو اکثر دا سی چھے اگر گتا تیو لگئی سر و توی چھے دا نیٹوار خرام دے یا توار سما سر انساس و گتاونا لگئی دا سیم رو باسی اگر بیا سیٹ تکی اگر بیا یا روز کے تقریباً یا دل سیم روزی تقریباً 12 گھنٹے بعد بیا بل سیم روزی.
په پیښور کې خبريال جاوید عزیز بیا وايي په غیر قانوني توګه یا د بل چا په نوم اغستل شوی سیمونه اکثر په ترهګرۍ یا نورو جرمونو کې کارول کیږي او بیا لدی وجي امنیتی ادارو ته هم په اصلي مجرم نیولو کې مسأله وي.
مختلف افیسز کې یا یو فرانچایز کې خپل شناختی کارت سبمټ کړي سکین کاپی یا فوټو کاپی غلط استعمال کیږي په جرایم کې په ټیرریزم کې دغه استعمال کیږي. دا شی ډیر کیسز دي چې پولیس چکم تفتیش کوي په هغه کې اسم تورسي نو معلومه شي چې هغه چرته غریب سړی دی یا داسې بے تعلیمه سړی دی چې دا هغه صرف شناختی کارت غلط استعمال شوی دی نو هغه ځای کې بیا پولیس ته مشکلات ورته راپیښ شي.
د پاکستان مواصلاتو ادارې یا پی ټی ای ویاند خرم علي مهران بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ډیره اسماعیل خان کې په غیر قانوني توګه د سیمونو راوستو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. هغه زیاتوي چې دوی د ستونزې ختمولو لپاره د پوهاوي پروګرامونه هم کوي.
په پاکستان کې بغیر له بایومیټریکا سیم نشي راوتلی. ځینې عناصر په غیر قانوني توګه د سیمونو راوستو په کار کې ښکیل دي. هغوی چاله پیسې یا د بل څه لالچ ورکړي او شناختی کارت غیر قانوني استعمال کړي. زموږ د دې خلاف اقدام دا وي چې موږ د شکایتونو په نتیجه کې سروې او پلټنې وکړو. که دا ثابت شي چې دا د فراډ یا دوکې کار دی او په غیر قانوني توګه سیم راوستل شوی دی نو به ایف آی ای د هغه دکان یا دفتر خلاف کاروایی کوي.
خرم علي مهران زیاته کړه که څوک په خپل نوم یا شناختی کارت دراوستل شو سیمونو په اړه معلومات کول غواړي نو خپل موبایل نمبر دی په پیغام یا میسج کې خپل شناختی کارت نمبر به لډه شاولي کی او په شپک شپک اته دی ولېږي نو ورته به ټول معلومات ترلاسه شي.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پاکستان سینیٹ ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا ویلی دوی د نائب یا د احتساب کامی ادارې پاړه د ترلاسه شو شکایتونو په بنیاد باید دغه ادارې مشر ورغواړي او د دوی د کار پاړه پوښتنې بطرې کوي. د سینیٹ پرستیال مشر زیاته کړې د هیواد د یو شمیر تجارانو ځینې عام خلک د نائب د زورونو لکبل ملک پر خدو تړل شوی دی. دا لغه ورسته ده چې همدې ادارې یعنی نائب د سینټ په مرستیال مشر د درغلیو تور پوری کړي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د دسمبر په شلمه په لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا کې د پاکستان د سینټ
ډیپټی چیرمن سلیم منوی والا ویلی چې د احتساب کمی اداره نیب چې د کوم کار لپاره جوړ کړی شوی هغه پریخې او په نورو شخصي کارونو کې مداخلت شروع کړي او خلک زوروي چې لکه بل یې د تاجرانو په ګډون یو شمیر خلکو پاکستان پریخې. د نوموړي په خبر دی به د نیب چیرمن سینټ ته ورغواړي او کرا نغې نو د راغوښتو لپاره به ورته وارن جاری کوي او که بیا هم را نغې نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي.
اتنی لمبی لسٹ بن چکی ہے سینٹ میں
دیوئی زمین سرد شکایتوں پر سینٹ کی یہ اوگت لسٹ جوٹ شوے چاہے کینیڈا نے ای میل کرے دے او چاہے برطانیہ نے شکایت کرے دے خلکو د نیب د چکر لوجی ملک پریخے دے او دا خلک دومرا زوروی چی سڑے بھی وسشی چاہتا وائی مونگ بستا کاروبار ختم کرو تر کومی کمپنی ڈائریکٹر نشی جوڑے دے مونگ بتا دے یہ ہم پریگ نگ دو نو مونگ سر جوڑ جاڑے وکڑا
ہم آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے ہمارے ساتھ پلی بارگین کر.
مشال ریڈیو چی د دسمبر پہ یہ اجتماع پیخ ورکی د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نه پدی اړو پختل نو هغه وی په قانون کې خداشته چې د سینټ یا د قومي اسمبلی کمیټي ته د نیب چیرمن ور وغواړي خود دې په وجه بداغوی په کار ساسر نه غورځيږي او نه د خپل کار نه منی کولی شي
تر څو پورې چې د نیب د کار کولو تعلق ته نو نیب د یو قانون لاندې کار کوي چې د اسمبلی نه منظور شوی دی همدغه پاکستان د پارلیمنت چې په هغه کې قومي اسمبلی په هغه کې سینټ پخپل ټول شامل دي نو د نیب کار څوک نشي بندولای په دا وخت کې ما شي وایي چې په دغه قانون کې ترمیم وشي په دوه تهایی اکثریت سره او یا د پاکستان سپریم کورٹ داسې یو فیصله ورکړي چې په هغه کې هغه دا ووایي چې د نیب دا قوانین چې دي دا د آئین خلاف دي.
د لا هغې وروسته چې د روان کال د جولای په میاشت کې د احتساب کمی ادارې نیب په ډیپټي چیرمن سلیم مانډوی والا تور پورې کړو چې نوموړی د کورونو په یوه پروژه اوورسیز اپریټینګ هاوسینګ سوسایټي کې په غیر قانوني ځمکو الاټمنټ یا په ورکولو کې ککړ دی او په دغه موقع د پلاټونو لپاره د جعلي اکاونټ نه پیسې ورکړي. کوم رستو چې نوموړي د نیب د چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سره ولیدل په کوم چې ورته د نیب چیرمن وویل چې د بستا ټول کاغذونه یو وار بیا په خپل ګوري. یاد دی د احتساب کمی ادارې نیب په کال 1999 کې د پرویز مشرف په دور کې جوړ شوی و چې مقصد یې په مالی درغلیو کې د ککړو خلکو نیول و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، پولیسو په سواد کې د دوو خزو په وژنو تورن درې کسان نیولې دي. ول شوی چې دا یو مورو بل لور وی چې وجل شوی دی. لور یې غوښتل خپل میړه طلاق واخلي چې لوجه شخړه رامسته شو. پولیسو ویلی له نیول شو کسانو پلټنې پیل کړې دي. په سواد کې د بشري او ښځو حقوقو فعالان وایي روان کال په دې سیمه کې یو دیرش ښځې وجل شوی. دوی حکومت غواړي چې د ښځو د وژنې پیښو مخنیوي لپاره سخت اقدام وکړي. د نیاز احمد خان پر رپورٹ کی تفصیل ورو.
د سوات تحصیل مټې پولیس مشر ډی ایس پی پیر زر بادشاہ مشال ریډیو ته ویلي چې د اتوار په ورځ ناوخته مټه چوپریال بالاسور کې په کور دننه وسلوالو هغه واده شوی ښځه چې د میړه سره په طلاق شخړه روانه وه سره د مور وجلې. دوی په وینا وجلې شوی ښځه دوه ورځې وړاندې د پولیس ساتنې ځای دارالامان څخه بیرته کور ته راغلې وه. د وجلو په تور کې پولیسو د هغې میړه سخر او لیور نیولي او د غیرت په نوم مقدمه درج کړې ده.
موږ ته اطلاع شوه چې دغه شنیاره په کور کې دوه زنانه وژل شوي دي. پورې تور زموږ د پولیس ټیم د زما په تحت کې یو څه چې برنامه ما دی کنه کار کنه سلیم خان انویسټیګیشن ان چارج او نظر خان یې ځای دا لاړو مو پیدا
پسواد کې د ښځو حقوقو ټولنې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علی وای چې دا پیښه په دې وجه ډیر د افسوس ده چې وجلې شوی ښځو د حکومت نه د تحفظ لپاره غوښتنه هم کړې وه.
دا ډیر یو د افسوس خبره ده چې هغه تحفظ مو وړي او هغه د تحفظ فراهم نشي او د هغه ژوندۍ چې کومه ده هغه ختم کړی شي. په دې باندې منګه د ډیر زیات د تشویش زار کا او دا تاسو پته ده چې په دې کال کې دا پیخي چې کمی دي د دین تعداد چې کم دی ډیر زیات سی وخت کم چې د انساني حقوقو د پر ارګنایزیشن د ادارې کار کې اغوله په کار دی حکومت لا او پولیس لا ډیپارټمنټ چې کم دی په دې کې دا په کار دي چې یار په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي چې کله مجرمان ته سزاګانې وارول شي نو په دې شي کې به کمې راشي.
په سواد کې د ښځو د حقونو ټولنه د اویکنینګ تر مخه دغه پیخي سره سخت کال یو ډیر ښځې وجلی شوي چې پکې 22 د غیرت په نوم وجلی شوي ولې د سواد پولیس دغه شمیره یو لسخای. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د مخام 15 بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ وایي د کراچۍ په زندان کې د هغه ژوند له خطر سره مخامخ دی. د نوموړي میرمنې سایر علي وزیر د دسمبر پر 6 مشال رادیو ته ویل چې میډیا په پټه له یو روغتون په ټلیفون ورته ویلي چې د ژوند خوندي نه دی او چارواکي شایي ووایي چې د زړه یا لبلي ناروغي مړ شوی دی. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نومونه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې علي وزیر یا د معاینه لپاره هسپتال ته بیولی وو او هغه روغ جوړ دی. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړی محمد شیر مسید هم نیولی دی. د غورځنګ یو غړی محمد الله د دسمبر پر 28 مشال رادیو ته ویل چې پولیسو بیګا شاوخوا 11 بجې د هغه پر کور چاپاولې او هغه له ځان سره وړي. د کراچی د پولیسو یو چارواکي د نومونه شوډلو په شرط نن مشال رادیو ته د هغه پخلی وکړ. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینی د شورا مشر ډاکټر عبدالله تاجکستان ته تللی دی. د سولې او ملي پخلاینی شورا د رسنیو مسول مجیب الرحمن رحیمی نن مشال رادیو ته ویل چې ډاکټر عبدالله تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له مشر محمد طاهر زاکر زاده سره لیده کاته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې کړي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د دوایانو اداره نن د کورونا وایرس ناروغي لپاره د فایزر او بایو انټیک واکسینو منځوري ورکړي. په امستردم کې د میشتې د ادارې منځوري باندې تلار هواره کړي چې د اروپایي ټولنې وو وشتغړي هیوادونه د روان کال تر پای وړاندې د دې واکسینو ورکړه پیل کړي. او همداسې تمه ده چې په امریکا کې لنن څخه د کورونا وایرس ناروغي لپاره د ماډرنا واکسینو ورکړه هم پیل شي. دا لغ وروسته ده چې منتظمینو د دې واکسینو د استعمال اجازه ورکړه. ماډرنا له فایزر او بایو انټیک وروسته دویم واکسین دی چې په امریکا کې به د کورونا وایرس ناروغي لپاره استعمالیږي.
لنډ خبرونه مو اوریدل. اوس راځو بلې موضوع ته. یو شمېر روپۍ هیوادونو بریتانیا ته پر تګ او راتګ نوي بندیزونه لګولي دي. د جرمني، بلجیم، ایټالیا او هالند دا تازه بندیزونه ورسته له هغه ولګیدل چې بریتانوي او چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د یو بل چټک ډول د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا هم په بریتانیا کې د کورونا د نوي دغه قسم په خپرېدو اندېښنه څرګند کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په ټوله نړۍ کې بیګا په کرونا د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوخت او د مړینو شمیر بیا 10 لکو ته ورسید. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د بریتانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم لدی مخکې ویلی وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا وایرس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنې ځنډول شوې. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړي. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانیوي چارواکو د کرونا وایرس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل
causes more severe illness or higher mortality.
دا سه شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو دا سه ښکاري چې د وایرس دا شکل لاسلی وایرس او بیا فساد چټک د انتقال وړ دی.
The original version of the disease.
بریتانیا د نړۍ یو له هغه هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولې او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خبر کړي، څه باندې 2 میلیون کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې وش په تزرای او پین سواتنه مړ شوی. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوی وي. یو شمیر خلک د بریتانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په بریتانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلی کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللی. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13 میلیونه ناروغانو 3,10,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوی چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپریږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وچه د فایزر او بیو انټیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسینې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انټیک سربیره د مدرنا کمپنی لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیگانه وخت په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10,00,000 ته نږدې شو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی په وروستیو څرګندونو سخت غبرګون خولې. نوموړي د زیارت پورز لمشال لیلو سره په ځانګړي مرکه کې تور پورې کړې چې ولسی جرګه د رایو د پلور او پیر پر یو ځای بدله شوې ده. د ولسی جرګې د نن یعنی ګل ورځې په غونډه کې وکیلانو غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپله دغه ادعا ثابته کړي او که داسې نه ونو د جرګې له غړو دې بخښنه وغواړي. اکرام الله اکرام له کابل معلومات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولې وي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړي او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د خغلی رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق تری هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی، تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند، نو ځکه ولسی جرګې اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤوله کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو ګواښ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې به د لومړی میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی د تیرې پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
وقتی که برای تایید
لبد مرغ کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته درایو د ورکولو لپاره راټول سول، دوی د ډیری ټیټي سویه چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبري وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدل سوی ده.
میدانی فروش او خرید تبدیل شوه.
میرمن غنی په دې ځنګړې مرکه کې د غشان ویلی وو ک ولسی جرګه وغواړي او کونه غواړي د ولسی جرګې لوري د پوهنې او خوځو چارو وزارتونو ته رد شوی نوماند وزیران به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل چې رد شوی نوماند وزیران د قانون لمخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوری ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوري شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 15 نوماند وزیرانو له ډلې 40 ته د باور رایا ورکړې وه.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د کرونا وایرس وبا په روان 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد ته زخته ډیر تاوان ورسو. ډیری تجارتي شرکتونه وتړل شول او میلیونونه خلک متاثر شول. په یوه وخت کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي، خو پښتنه دا چې په راتلونکي 2020 زیږدیز کال کې به د نړۍ اقتصاد ته وخت تاوان جبران شي او کنه، او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه به ګني هله ممکنه وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کرونا وایرس واکسینو ته لاسرسی ولري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د پښتنې په یو رپورت کې چېړلی چې ملیحا امیرزاده لنډیز راوروي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړ کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 0.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړول شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي، خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک UBS مشر ایکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورت کې خبرداري ورکړي چې د COVID-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوي وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 322 میلیون 900 کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواري کښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکوه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د چارواکو د بیا بیا اعلانونو باوجود د کبالی ضلعو په ځینو سیمو کې انټرنیټ او موبایل سیستم فعال نه دی. په ځینو ځایونو کې خلک حتی د موبایل په سیګنل پسې د غرونو سرو ته خیژي. د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وایي امنیتي ځواکونه هم د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو په برابرېدو تحفظات لري. تفصیل مجید بابر راکوي.
تحریک انصاف حکومت وایي چې په زمشو قبیلی د لوکی ولستا د انټرنیټ 3 او 4 جی سہولت ځکه نه ورکوي چې امنیتی ادارې پرې تحفظات لري. د دسمبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې په قامی سملا کې د خیبر قبیلی ضلع استازي او په زمشو سیمو کې د حکومتي پروژو د عملي کولو د کمیټې غړي اقبال افریدی وویل
چې کومه د 3 جی د نت خام مسله دا هغه د سکیورټي فورس سره ریلیټډ خبره ده. په قبیلی علاقو کې د ملیټنسي نه پس د امن لپاره دا وی چې کوم سټرګل مهنت و خواری دا و پاگی تی دا ہوئی چی کم ابزرویشن دی نو آغا دا طول نمستی دا کچی پا قبلی لکو کی دا تری جی دا و فور جی دا دیشت در دو پا خپل منز کی دا رابطو جی کم دا سبب جوری گی چی دا غیر نبا دا من دا خرابی دو لکا عمل شروع کی.
خب ازم شو سی مکی دا وسوالو پر رد دا پاکستان پوز یوشمیر عملیات کری او دا زر بیازب پا ناما دا عملیاتو نپس پا وار وار حکومتی و پوزی مشرانو داوی کری چی قبلی سی میی وسلوالو پاکی کړي د ترهګرای پر ضد یې بریا ترلاسه کړي او په سیمه کې یې امن پر ځای کړي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي مدني فعال نظام داوړ وایي چې هم د دغه وادو په بنیاد قبایلي ولس خپل سیمو ته ستنه شوي.
اغه چې کوم قبایلی سټوډنټان دي او د ملک نورو خورونو کې سربت ویل اوس نو واپس راغلي دي. نو د اغه ایک سے تھا 3G 4G یا واتس اپ پنځه یا زوم یا آنلاین کلاس پنځه نو د اغه تعلیم هم خراب دي. د ملک کوم چې مزدور کار خلک چې هغه خپل مور پلار خپل کور ودانې سره خپل ماشومانو بچو سره باندې کوم ویډیو کانفرنس باندې ویډیو کال باندې خبرې کړل او داسې کسان هم شته چې مور او پلار یې مړه شي او داسې کسان هم شته چې هغه بچي چې مران شي خواره غریبان یې ونویني.
تر لسیزو پورې د وفاق د انتظام لاندې د پاتې کېدو وروسته قبایلي سیمې له دوو کالو راهیسې د خیبر پختونخوا سره زم شوې دي. د انضمام نه وروسته قبایلي ولس ته د بنیادي سهولتونو ذمواري د صوبایي حکومت هم جوړیږي. خو په صوبایي سملا کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په اړه د قائمه کمیټې غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل څو میاشتې مخکې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G او انټرنیټ د سهولتونو د نشتوالي په اړه پیش کړل شوی قرارداد اسمبلی په متفقه توګه منظور کړی خو هیڅ عمل درآمد پرې ونه شو.
وزیر اعظم چې زمونږ د هغه هم اعلان کړی دی، سی ایم صاحب هم وخت په وخت اعلانونه کړي دي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د څو میاشتې مخکې 3G او 4G مطلب د انټرنیټ په حواله سره چې په قبایلي علاقو کې چې چرته موبایل نیټورک نشته هلته د نیټورک ورکړېدل شي قبایلو ته د نیټ سهولت ورکړېدل شي 3G او 4G. هغې په حواله سره ما یو قرارداد هم پیش کړ په صوبایي اسمبلی کې چې هغه بیا منظور هم شو په متفقه تور باندې. هغې نه پس بیا د نن پورې وفاقي حکومت په دې شي باندې هیڅ غرض هیڅ عمل نه دی کړی او موږ چې د چا سره هم خبره شوې ده زمونږ چې نور زمونږ ایم این ای صاحب یا نورو ملګرو د چا سره خبره شوې ده هغه دا خبره کوي چې په قبایلي علاقه کې دلته د سیکیورټي د واجنه زمونږ چې کومه ډیفنس منیسټري ده د هغې د هغه اجازت نه راکوي او موږ دلته نیټ نشو لګولی.
په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د بشري حقوقو کونسل انټرنیټ ته لاسرسي بنیادی انساني حق ګرځولی. د دغه راپور له مخه انټرنیټ د یوویشتمې پیړۍ تر ټولو جدیده او طاقتوره میډیا ده او په مؤثره توګه د بیان د ازادۍ د بنیادی انساني حق د اظهار لپاره انټرنیټ بنیادی ضرورت ده. او کوم ریاستونه چې خپل ولس ته دا سهولت نه ورکوي په اصل کې د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په پیښور کې مېشت افغان وګړي وای د کورونا وبا د دویمې څپې له وجې پر تورخم دروازه لګول شو. نو محدودیتونو اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره پر ټولنیز ژوند د کورونا وبا د لومړۍ څپې اغیزې لا پر ځای پرته وي چې نوی مشکلات ورته جوړ شوی. دوی د پاکستان د سفر لپاره د ویزو په ترلاسه کولو کې هم له ستونزو سره ټکوي. خو د پاکستان حکومت تیر اکتوبر میاشت ویلي وو چې د افغان وګړو لپاره د هیواد ته د سفر چارې او د ویزو اخیستل اسان کړي دي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د کورونا وبا دویم سپې محل په تورخم دروازه نوی محدودیتونه ولګول شول. د کورونا کنټرول کولو اداره ان سی او سی وای چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي نو په تورخم دروازه به د کورونا منفی نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشتا هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وای د کورونا لومړی څپې په مهال هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجی ژوند باندې ډیر اثر کړی وو او اوس اندېښمن دي چې د دویمې څپې بندیزونو سره به هم ډیر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی عصمت الله په پیښور تاج آباد کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو توای په تورخم لګول شو بندیزونو ډیر وزپل.
زمنګ د مړي ژوند 100% اثرات پریوتې. اکثرا د خلکو ودونه تیارو کارتونه تقسیم شوی چې ډولې راوړي د بارنه دغه ودونه پاتې شوی چې څوک به اخوا ته تلو. اکثرا سړی الته بچی دلته واغال ته شپږ میاشتې بندو کې خزه تلوې د پلار کړیا چرته په ملمسته اغال ته باندې پاتې وي.
په پیښور کې میشتا یوشت کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې یې د کورونا له امله څو څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
دا ګېټ چکولو شو هم منډې تړې مونږ ډېر مشکلات ماندې. هلته ویزه واغېسته او بیا په ډېر تکلیف ماندې په تورخم راوړو. تیارې به مو کو پروګرام هم د واده جوړ کو. بیا به داسې مسایل رو ته چې هغه به پاتې شو. زما غالباً د واده به 10-12 دن کېږي نو د کرونا او د هغه د حالات څخه مونږ ډېر متاثره شوي یو. الله خو هم د خلکو رشتې کړې دي. دې خو اغېزې خلکو رشتې کړې دي. باید چې دوی دپاره یو داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیاوي په تورخم کې.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کورونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کونسلګر ویزې هم نه ورکولې او د هغې وخت راهیسې اوس ډېر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزه نه لګي. 28 کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې څو ورځې وړاندې افغانستان ته تللی و او د پاکستان ویزه یې ډېر په مشکله حاصله کړه.
پاکستان ویزه خو دونه مشکل وو چې په کابل کې ما ورته دوه شپې وکړې ویزه ونه لګېده. بیماران ډېر زیات وو نو په تورخم دونه مشکلات وو چې زه یولس نیمې بجې وې چې ما اخوا نه خروجي ټاپه واله نو بیا د جال کې بیمارم را سره خوریم بیمارم او را روان د شپې په 9 بجو اغم زه سرک ته واوختلم. بیلمبره په 9 بجو زه را واوختم نو چیرته یولس نیمې بجې سهار رسیدل او چیرته 9 نیمې بجې په ګیډ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسېدم.
په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلاره اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت ترڅنګ په ننګرهار، کندهار، هرات او مزار شریف کونسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې له مخې به افغان وګړي لري په یو ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولای شي. نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړې ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 400,000 پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامي چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته راداخلیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سکل به د هغو مالټو، کینوانو، لیموانو له باغونو چې د کرنې ریاست تر چتر لاندې څو کال وړاندې بڼوالو ته جوړ شوي ول 11,000 ټنه تولیدات ولري. دوی په خبره په پام کې لري چې په راتلونکو څو کلونو کې په 15,000 هکټر ځمکه د سټرس یا سترسو باغونه جوړ کړي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د تیرو سو کلونو رئیس د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په یو شمېر ولسوالیو کې بڼوالو ته د سترسو باغونه جوړ کړي چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس انعام الله صاحبي د دسمبر په 16 نیټه د سترسو د تولیداتو په یو نندارتون کې چې 15 ډوله کینو، مالټي، لیمو، نارنج او نور پکې ننداري ته وړاندې شوي ول وویل. دوی د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په 6,800 جریب ځمکه خلکو ته بڼونه جوړ کړي چې سکل به تر 11,000 ټنه پورې تولیدات ولري.
لا هم منګا 180,000 ټنه واردات لرو. نو د کرنې د ادارې لرلی دا دی چې منګا باید په څو راتلونکو کلونو کې لا زیار وباسو او تقریبا په حدود د 15,000 هکټار ځمکه نوره تر پوښښ لاندې راوړو چې خود کفایي ته یا ځان بسیاینې ته ورسی.
د سترسو په دغه نندارتون کې د ننګرهار والی زیول حق امرخیل هم ګډون کړی و. نوموړي له کروندګرو وغوښتل چې په خپلو ځمکو د سترسو بڼونه جوړ کړي. ولایتي ادارې هر ډول مرستې ته چمتو ده.
د قانونو باندې غږ کوم چې باغ ګټه کوي، باغو باندې باید تمرکز وکړي. ننګرهار د ادارې ژمنه دا ده چې ان شاء الله دې برخه ته به جدي پاملرنه کوي، همکاري به په دې برخه کې کوي او زه د هغې ورځې په هیله باندې م چې موږ سترس یا په ټوله کې مالټا یا کینو نور وارد نه کړو. بلکې خدای کول که همدغه سره مخ ته لاړ سو په دوه درې کلونو کې به ان شاء الله نه تنها ننګرهار بلکې شرقي زون به ټول افغانستان ته سترس لیږي او دا به د ټول افغانستان لپاره کفایت کوي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په پلان کې لري چې په راتلونکي کال کې هغو ځمکوالو سره د بڼوالۍ په برخه کې مرسته وکړي چې تر 15 جریبه زیات ځمکه د سترسو بڼونو ته ځانګړې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال رادیو روان خبرونه اوس پای ته پرسیدو. دا د خبرونو لنډیز به له بریوال کاکړه وور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ وایي د کراچۍ په زندان کې د هغه ژوند خطر سره مخامخ دی. د نوموړي میرمنې سایره علي وزیر د دسمبر پر 16 نه وخت مشال راډیو ته وویل چې میړه یې په پټله روغتونه پر ټلیفون ورته ویلي چې د ژوند خوندي نه دی او چارواکي شایي ووایي چې د زړه له یا لبلې ناروغي مړ شوی دی. د سایر علی په وینا علی وزیر د زړه ناروغي نه لري او که هر زیان ورته ورسید نو د دې په خبره ریاست به ذمہ‌وار وي. خو په کراچۍ کې د پولیسو او چارواکو د نومونه خبرولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې علی وزیر د عادي معاینه لپاره هسپتال ته بيولي وو او روغ جوړ دی. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو بل غړی محمد شیر مسید هم گرفتار کړی دی. د غورزنګ یو غړی محمد الله د دسمبر پر 28 مشال رډی ته وویل چې پولیس بیگا شاوخوا یورز بجې د مسید کور ته ورغلل او هغه له ځان سره یوړی. د کراچی د پولیسو چارواکي د نومنه ښودلو په شرط د دې پخلی وکړ. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تاجکستان ته تللی. د سولې او ملي پخلاینې شورا د رسنیو مسؤل مجیب رحمان رحیمی نن مشال رډیو ته وویل چې ډاکټر عبدالله تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له مشر محمد طاهر ذاکرزاده سره لیدو کاته وکړل. د ده په وینا د مشرانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې کې د تاجکستان د ممکنه رول په اړه هم خبرې وکړې. تمدا چې د اروپایي ټولنې د دوایانو اداره نن د کورونا وایرس ناروغي لپاره د فایزر او بایو انټیک واکسینو منظوري ورکړي. په امستردم کې د میشتې دی ادارې منظوري به د تلار هواره کړي چې د اروپایي ټولنې وویشتې غړي هیوادونه د روان کال تر پای وړاندې د دې واکسینو ورکړه پیل کړي.
د مشال رادیو د خبرونو لدی لنډی سره ورودونکو زمونږ نن د نن ورځې نه ساته خبرونې د پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونې واورئ. زه هارون بچا بلوال کاکړ او زمونږ تخنیکی همکار اساک امیری مشال رادیو له سټوډیو څخه درنه غواړو.